السلام علیکم درنو اوریدونکو د آشنا ټک د پروگرام کوربه روشان نور زایم درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروگرام کې د افغان شراتی مرکز رئیس حاجی سید داوود را سره میلمه دی او هغه به د خپل مرکز د آرشیف د کمپیوټری کولو یا ډیجیټلی کولو په اړه باندې زموږ سره خبرې وکړي. په دې باندې به هم خبرې وکړو چې د ډیجیټلی کولو پروسه څنګه کار کوي او څه ګټه کوي. درنو اوریدونکو کمپیوټر او انټرنیټ د ژوند په هرې ساحې باندې تاثیر کړی دی او استعمال په ډیرو ساحو کې مثبت تغیرات هم راوستلی دي. یو له دوو ساحو نه چې کمپیوټر کېدل یا ډیجیټلي کېدو ورته ګټه رسولې ده هغه د چاپ سوو یا خپره سوو موادو د آرشیفونو ساتل او استعمال دي. تر دې مخکې په دودیزه توګه د تصویرونو، غږونو او ویډیویي موادو ساتل یو خورا ګران کار و او بل چا دا چې د ډېرې مودې لپاره نسوای ساتل کېدلی. همدارنګه د دغه موادو استعمال هم اسانه کار نه و، خو اوس د ټکنالوژي د دودیدو سره د دې امکان پیدا شوی دی چې تصویرونه، غږونه او ویډیوي مواد په ډیجیټلي سیستم باندې تبدیل سي، خوندي سي او بیا ورنه کار واخیستل سي. د دغه موضوع د څېړلو لپاره نن شپه د آشنا ټک په پروګرام کې مو د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجي صاحب سید داوود میلمه کړی دی. وګورم چې حاجي صاحب راسره دی. حاجي صاحب داوود، تاسو زما غږ اورئ؟
بله بله.
البته باید وایم چې د افغان نشراتي مرکز آرشیف د تصویرونو، د غږونو، ویډیوګانو کوم آرشیف چې وو هغه کمپیوټري سوی دی او د کار کریډیټ حاجي صاحب سید داوود ته ورکول باید ورکول سي د دې لپاره چې دوی خپل هڅې و او دغه مواد ساتلي و او وسې دومره لوی کار وکړي چې دا دومره ډیر مواد چې البته حاجي صاحب په خپل هم په باره کې معلومات درنو وړونکو تاسو درکړي دغه ټول مواد ډیجیټلی کړی دي او کمپیوټری کړی دي ترڅو چې نوي نسلونه هم دا اوس چې کوم افغانان کار کوي په افغانستان باندې، د افغانستان دیرش کلن تاریخ چې دی په دې باندې چې کار کوي د دې نه پوره ګټه واخلي. حاجي صاحب داوود، اول خو به زه تاسو ته تبریکي درکړم. ډیره لوی پروژه وه او تقریبا ډیر کلونه کېږي، اووه کلونه کېږي چې تاسو په دا پروژې باندې کار کوئ.
بله سر،
تبریک تاسو ته وایم. حاجي صاحب راځئ اول د دې نه پیل کړو چې دغه پروسه څومره ګران پروسه وه، آیا فکر کوئ چې د دغه پروسې ارزښت تر مصارفو یې مهمتر دی؟ څه اهمیت لري دغه پروژه مو، دغه د ډیجیټلي کېدو پروژه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورزی صاحب، زلمړی تاسو ته او بیا د افغانستان ټولو شریفو خلکو ته، په تیره بیا زمونږ فرهنګیانو ته، هغه څوک چې په دې برخه کې د افغان نشراتي مرکز سره مرسته کړې ده او په دې لار کې تقریبا دیرش کاله موږ سره همکاري کړې ده، ټولو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د دې عملي کار موږ په 2008 کال کې پیل کړ. په هغې وخت کې موږ د کانګرس لایبرري سره دا خبره وکړه چې موږ د 3000 ساعتو په شاوخوا کې ویډیوي مطالب لرو، 1,50,000 قطعي عکسونه لرو، تقریبا 2000 ساعت آدیو لرو او د 12 کالو چاپی مواد لرو. دوی دا خبره په خپل حقوقي څانګه کې وڅېړله او بلاخره زموږ نه اسناد وغوښته او ټول هغه اسناد چې دا رجستر چا په نوم دی او دا دفتر چا جوړ کړی دی او اوس هم په کابل کې رجستریشن لري او د حکومت چارواکي د کلتور وزارت په دغه برخه کې څه نظر لري، دغه ټول اسناد ټول کړو. بلاخره موږ په دې باندې وتوانېدو چې دې ته بودیجه پیدا کړو. د بودیجې سره دوی لطف وکړ، زمونږ یو دوه تنه دلته په واشنگتن کې ترینینګ کړه.
بله.
او دوی چې ترینینګ شو، وروسته د ترینینګ نه په وسایلو باندې خبره شوه، هغه وسایل چې ډېر پرمختللي وو د دې پروګرام لپاره، دا دلته واخیستل شو، د دوی د خوانه انتخاب شو.
بله.
دا وسایلو سره سم دغه دوه کسانو چې ترینینګ لیدل، دوی کابل ته په 2012 کال کې راغله. یعنی موږ د 2008 تر 2012 پورې دغه عملیه یا دغه پروسه موږ چې څنګه دا کار شروع کړو، حقوقي جوانب څه دي، په دې چې دوی هر مواد په کتابتون کې اجازه نه ورکوي او د هر چا مواد هم نه اخلي تر هغې چې هغه مواد په حقوقي لحاظ باندې د هر لحاظ مالکیت ولري، یعنی کاپی رایټ د غیری په نوم شي. بل اخر موږ د 2012 کال په می کې دغه دوه تنه چې موږ را لګلی و دلته دوی ټریننګ حاصل کړو په ډیجیټایزیشن کې. دوی راغله اول ته زموږ افغانانو ته د خپل د مرسي یا د افغان نشراتي مرکز همکارانو ته خونه او روزنه ورکړه. البته دا خونه او روزنه په لومړي ګام کې هغه پروګرامونه چې دوی برابر کړی چې څنګه دا ډیجیټل شي،
بله
دا مسله په بر کې نیولا. او د دې سره بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې هغه د میټا ډیټا په نامه سره یادیږي، یعنی تفصیلی معلوماتونه څنګه باید یو اک سره یو
یعنی
سلاید سره،
بله د معلوماتو معلومات
د معلوماتو معلومات خو ډیره خیر درکی، دا ډیره ښه په ځای اصطلاح تاسو کاروله. دغه ټول موږ ته تقریبا دوه اونۍ زمونږ هغه کسانو چې هغوی هم لوړې زده کړې درلودې، هم په آی ټی کې او هم په ژبې باندې پوهېدلې، یعنی په درې ژبو باندې پښتو دری انګریزي باندې افغانان هغه ډلې چې موږ سره کار کوو هغوی هم په دې باندې کافي تسلط دوی درلود. دا نو په لومړي ګام کې دغه عملیه داسې شروع شوه چې مثلا دغه کوم مواد چې موږ سره وو دا یو اصطلاح وه په اتیاوم لسیز کې ویچس یې ورته ویلې. د ویچس په کاسیتو کې او د عادیو ساده کاسیتو کې او د اکسونو دا نیګیټیو 15 ملي متره وو. دوی په اول قدم کې دا را واخیسته د یوې وسیلې نه، تخنیکي وسیلې نه چې ویچس دی، دغه ډېرې پرمختللې وسیلې ته چې ماجیک په نامه یادیږي دیته موږ دا کاپی کړ. کله چې موږ دا کاپی کړو دا په تخنیکی لحاظ باندې تقریبا یو پروسه د دې کار سره ورسیده. په دویم ګام کې کله چې دا کاپی کیږي نو وس د هر عکس او د هر ثانیو دقیق د فلم د پاره تقریبا 40 پختنی الته ماتره شوې دي. یعنی 40 پختنی په دې معنی سره چې موضوع څه ده، تاریخ کوم تاریخو، دا په کوم سیمه کې شوې ده، د دې سیم مشخصات سو، دا سیم په هغه وخت کې چا پورې اړه درلوده، حکومت په دې کې حاکم او جهادي ډلې التوي. یعنی دغه دیش پښتنې ته چې لکه مخکې تاسو ول د معلومات چې دې هم ډیر وخت ونیو، یعنی مثلا یو دوه کسانو په ویډیو کې دوی د کپچاري او استلا ده په تخنیک کې،
بله
دوی کپچارینګ کو، یو دوه کسانو سکین کو، لکسونه سکین اول، یو دوه کسانو په اډیو کې سکین کول، شپږ کسانو نورو د دوی جبتاو معلوماتونو ته اغوي وګه ورکړی و او ټول شان ورته برابر. بل اخر موږ په دغه شکل سره د مواد ټول برابر کړ په 1300 کې د عملی کار.
بله
کله چې موږ دوی راولې کل د کانګرس کتابتون ته دلته د دوی د تخنیکی ټیم د کوم چې وخت کې په افغانستان کې ویل شي موږ په کتابخانه کې په کتابتونونو کې کساسو یادی دا د الف با سیستم او یا موږ ورته کار کتلاک ویلې،
بله
هغه په کاغذ کې د کتاب نوم به او مالف به او نیټه به و، کله چې څوک په کتابتون ته دا ماغه کار کتلاک به لیده کتاب به پیدا کوو.
بله بله
دوی د دغه پروسې لپاره دوه کاله دلته نور وخت ورته دغه ک، یعنی هغه متخصصین چې دلته وو د ټول د الف با په سیستم سره ټول برابر کړ چې هغه کسان و چې غواړي مثلا چې په ډیر کم وخت کې مثلا ټاپک په ولایت کې لکه په هرات کې یا بدخشان کې دغه موضوع ده، د لیواده مخې دا ډیر په اسانۍ او سادهګۍ سره پیدا کولای شي. نو دې کسانو دلته دوه کاله سه په دغه مسله باندې دا تخنیکی ټیم د دوی کار وکړ چې دی لیدونکو ته او ریدونکو ته او هغه کسان چې په دې برخه کې ریسرچ کوي وی ته په اصطلاح اسانتیا وی رامنځته کړي. او په دې جریان کې تقریبا دغه معلوماتونه هم چې وو موږ درې ژبو باندې پښتو دری انګلیزي، د پښتو دری انګلیزي کې هم موږ ژبپوهان تا دعوت کړه، یعنی هغوی هم کومک وغوښت په کابل کې. د پښتو هم د دې ډیره روانه پښتو چې هر څو پی پوه شي، جملې ډیره ساده د ګرامر په لحاظ، د معنا او د مفهوم په لحاظ باندې دغه سی په دری کې، دغه سی په انګلیزي کې. بیا چون د کتابتون د کانګرس د کتابتون معیارونه هغه رومانایز هم دی، موږ بیا پښتو هم رومانایز کړه، دری هم رومانای شوه، انگریزی هم رومانای شوه. د دې لپاره چې هر څوک غواړي ترې استفاده کوي، هر ژبه غواړي ترې استفاده کوي، شي هغه رومانای دې ساده کوي د معلومات. نو په مجموع کې دغه شی او کار تقریبا تر سره شو. نو دغه مواد چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، 1200 من انتخابی ویدیو د څلور دیرش ولایتونو نه د دیرش نه زیات موضوعګانې په بر کې نیسي، دا منګ ډیجیټلایز کړي، او د دې سره د 150,000 قطعې عکسونو نه من 49,000 او 652 قطعې ښه عکسونه، هغه سې عکسونه چې هغه د استفادې وړ او په معیارونو باندې برابر وو. د 2007 آدیو نه من تقریبا 350 ساعته آدیو یا غږیز کسیتونه وټاکل او انتخاب هم کړه او دا هم ډیجیټل کړه. نو زه فکر کوم چې دغه پروسه چې موږ ترسره کړه، د دې پروسې ګټه تاسو به تر پوهیږئ او د ټکنالوژۍ پروګرام مخکې وړئ. په لومړي ګام کې زما د نظره تاسو پوهیږئ چې موږ کله دا د ویچس نه د هارډ ډرایو 3G په نامه یادیږي، 3G هارډ ډرایو ته دا کاپی کول، نو په دې وخت کې تاسو به هیڅ تصور نه کوئ چې دا کاپی کیږي. آتا کوالیټي د اصل نه کاپی کې تقریبا ډیره رڼا، روښانه، واضح معلومیږي، یعنی څوک دسې حدس ویلی نه شي چې دا کاپی ده. بله مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې دغه ویچس کسیتونه اصلا په تخنیکي لحاظ چې زموږ انجینرانو او عموما په نړیواله ټولنه کې هم هغوی پې ریسرچ کړی دی، 30 نه تر 50 کاله عمر لري دا ویچسونه. اما دغه 3G هارډ ډرایو ته چې موږ دا کاپی کړه، دغه 3.5 کاله عمر لري، یعنی د عمر په لحاظ، د اوږدوالي په لحاظ دی بل مزیت دی. او د دې سره په خوا کې زه باید دا ووایم چې دا مثلا زموږ فعلا په کابل کې 2 کوټې مطلق همدغه مواد پکې دي، اما د دغه 2 کوټو مواد موږ راوخت تقریبا اوس په 40 هارډ ډرایو کې، یعنی په دې معنا چې په هر ویچس کې 3 ساعته مواد ځایږي، اما په یو هارډ ډرایو کې د 3.5 ساعت نه تر 6.5 ساعت پورې مواد موږ ځای کړه. مثلا که تاسو اوس عکسونو ته نیګیټیفونو ته وګورئ، 4 الماری پې ډکې دي، اما 100,000 عکسونه موږ په یو هارډ ډرایو کې ځای پر ځای کړي دي. نو دغه بل مزیتو او دغه بل د ټول نه مهمه خبره دا ده چې که یو څوک اوس وغواړي چې د دې نه استفاده وکړي د بیلګې په ټول، نو داسې فکر وکړه چې پخوا کوو ورځې به تاسو تیرولې چې تاسو خپل مطلوب تصویر پیدا کوو. یعنی مثلا غوښتم چې په قندار باندې یا په ننګرهار باندې یا په کونړ باندې یا لوګر باندې هلته د روغتیا په باره کې څه معلومات ترلاسه کړئ، نو تاسو باید دا ټول آرشیف لټولی وای چې په لوګر کې کلینیکونه څنګه دي. دا دي اوس د دې په ځای چې تاسو 2 ورځې تیرې کړئ یا 2 هفتې تیرې کړئ، په 1/2 ساعت کې دغه څه مواد چې دغه 1200 ساعته ویډیو ده تاسو خپل مطلوب مواد ترلاسه کولای شئ. دغه څه په عکسونو کې تاسو په خوا مجبور وای چې اولم نیگیټیو لیدلای وای، نیگیټیو نه ورسره کانټاکټ شي تم لیدلای وای چې زمونږ دغه څه عکس په کار ده. اما کله چې تاسو وځي کمپیوټر ته ځي ډیر په ساده ډول سره هر عکس تاسو خوخی هغه تقریبا زه د څه درته ویل شم چې 1,000,000 عکسونه تاسو په 2-3 ساعتو کې د څه د نظر ته راولای شي خپل مطلوب عکس پیدا کوي شي. دغه څه په اډیو کې هم نو دی بل دغه دی د ټول نه مهمه خبره دا ده اوس که تاسو فرضاً په تلویزیون کې ویډیو ته ضرورت ولرئ فعلا
بله
ډیر اسانتیا په دې کې ده چې په خوا کې فرضاً تاسو ضرورت درلوده موږ نه پوهېدو چې موږ سره کوم ویډیو تاسو ته درولېږو یا نور تلویزیونونو سره که موږ وغواړو چې موږ هغوی سره د موادو کومک وکړو. اما اوس تاسو موږ ته مشخصات راکوئ، موږ دغه تصویر په کار لرو، موږ د تصویر یوه بیلګه درلېږو سره د معلوماتونو. فوراً د یو ملک نه بل ملک ته د دې انتقال، یعنی په خوا به موږ داسې کول یو وخت کې موږ سینن سره یو پروګرام درلود ورلد راپورټ په نامه، یعنی یو خبري ټولګه وه هر اونۍ کې به نشریده، هغه به موږ دغه ته ورکول باغي وخت کې موږ پاکستان کې او پی ای ته ورکول، پی ای به په درې ورځو کې دا نیویارک ته رسول او بل اخر دی ته اوس کچی ته سین نه غواړي چې او مطلب په کار په ان واحد کې هغه د دې مواد نه استفاده کوي.
یعنی اجي صاحب د دین بغیر چې د خپل د تاریخ ساتل دی هغه مواد چې بیا ضرورت ورته پیښیږي، خلک چې ریسرچ کوي، تحقیقات کوي د غول لپاره، یا مثلا غواړي چې وپوږي چې په دا تیرو دي شکلو کې څه تیر سوي دي، خو به دا غو سره کومک وکي. او بل خبره ده چې په استعمال کې به آسانتیا راغله، مثلا په خوا خلک تله ار ویډیو لیدله چې تصویر پیدا کی یا پیسې لاغه ویډیو پیدا کی، مګر وسوی کولی سي چې د میټا ډیټا یا د معلوماتو نه دغه په اساس باندې ویډیو پیدا کی ډیر ژر او ورڅخه استفاده وکي. مننه جی صاحب. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې دوی د شناټک پروګرام اوري، د شناټک د نن شپې په پروګرام کې د افغان نشراتي مرکز رئیس جی صاحب سید داوود را سره میلمه دی، او دوی د خپل مرکز د آرشیف د کمپیوټر کولو په اړه باندې زموږ سره خبرې کوي. په دې باندې خبرې کوي چې د ډیجیټلی کولو پروسه څنګه کار کوي او څه ګټه لري. درنو اوریدونکو که چیرې تاسو پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو زموږ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-1 او که د افغانستان څخه موږ ته زنګ وهئ نو 0-90-00-01 باندې هم موږ ته ټلیفون کولی سئ. همدا اوس زموږ ځینې اوریدونکو په فیسبوک باندې هم خپل پیغامونه ایښي دي. خو راځئ حاجي صاحب، اول د دې نه به شروع کړو چې مخکې تاسو د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي وه چې دا ستاسو خپل شخصي علاقه هم وه چې دغه آرشیف وساتل سي او بیا دغه آرشیف په دا شکل باندې تبدیل سي چې ټول خلک ورنه استفاده وکړي. په افغانستان کې داسې ډېر نور مواد هم سته، نور مرکزونه هم وه چې هغو مواد درلودله. آیا هغه آرشیفونه هم په دغه حالت کې پاتې دي او یا مثلا ساتل سوي دي، او آیا د هغو آرشیفو د ډیجیټلي کولو لپاره هم کوم کار روان دی او که څنګه؟
دا آرشیف خو زموږ د 1980 کال نه پیل کیږي تر 2012 پورې. په دغه موده کې په پېښور کې، یعنی په پاکستان کې د مهاجرت په دوران کې تقریبا و تنظیم او دوی فرهنګي ادارې درلودې، او د دې سره په خوا کې درې نور دفتر هم و چې هغوی هم په خپلواکه ډول باندې فعالیتونه کول. د بعد مرغه د و تنظیمونو د فرهنګي کارو نتیجه متاسفانه چون په معیارونو باندې ولار نه و، لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ، د دې ساتنه او مراقبت د ګرمې هوا په وړاندې، د یخې هوا په وړاندې، د دې خپل ساتنه داسې یو مثال لري لکه چې تاسو یو ماشوم روزئ. یعنی په دې معنا تاسو باید د دې هره میاشت خبر واخلئ چې دا کست دوی ورته په انګریزی کې ریوایند او فارورډ وای، یعنی مخکې وروسته چې دا مواد خپل کوالټي او چوندا مکناتسي ټیپونه وو د دلاسه ورکول. د وطن جمونو متاسفانه دا ټول زما د معلوماتو د مخې چې زما معلومات لرم، متاسفانه دوی ونه شو کړی چې حتی د خپل رهبرانو هغه عکسونه یا هغه د مشهور قمندانانو عکسونه یا هغه څه د مهاجرو په کمپونو کې چې تیر شوي دي، او هغه سیمینارونه او د افغانستان په اړوند باندې ډېر مهم شان په هغې لسیزه کې اتیاومې لسیزه کې شوي دي، هغوی هم دا نه لري. پرته د دې نه درې دفتره نور هم وو چې هغوی د چاپي موادو کار کوو، یعنی مجلې چاپولې، ریسرچ کوو، کتابونه لیکل. زه کوی شم د یو دفتر نوم معلوم چې د جهاد د ثقافتي شورا په نامه په اسلام آباد کې فعال و، زموږ ډېر تکړه افغانانو، یعنی ډېرو عالم او فاضل افغانانو هغوی سره همکاري درلوده. متاسفانه هغه دفتر هم د پېښور نه کابل ته نقل نه شو او مواد همالته تالا شول. دوه دفتر نور هم د هغوی مواد ډیجیټل خو پرېده، حتی تر اوسه پورې د هغوی دغه معلوم نه دی، برخلیک معلوم نه دی چې دا څه کیږي. دې خواته په افغانستان کې که موږ وګورو، تاسو پوهېږئ چې دلته د تنظیمونو جګړې پیښ شوې. په دغه تنظیمي جګړو کې په نویم لسیزه کې هغه څه چې د باختر په آژانس کې و هغه متاسفانه لوټ شو. د کابل کتابتون چې زموږ ډېر یو مهم مرکز و، ډېر زیات مواد هلته و، هلته هم حتی کتابونه او ټول شان د منځه لاړه. دغسې عامه کتابتون چې ډېر مهم و، یعنې دا هغه ځایونه و چې په تاریخي لحاظ باندې محصلینو ته ژورنالیستانو ته محققینو ته ډیر مهمو دا ټول د منځه لاړه. اما د دې سره په خوا کې په افغان فلم کې افغان فلم خپل باید زه ووایم چې د 1950 کې تاسیس شو.
بله.
دوی هماغه مواد چې په هماغه ریلونو کې اخیستي دي تر اوسه پورې بدبختانه په هماغه تاکاویو کې درته ووایم یا بیسمنټونو کې ووایم یا زیرخانو کې ووایم هملته پاتې دي. هغه مواد بیا چا چې کړیم نه دي لیدلیم نه دي معلوماتونه خو یې پرېږده. اما د دې سره یوازینی ځای چې تر اوسه پورې هلته مواد شته دی هغه هم حکومتي مواد.
بله.
د حکومت در هغه مواد دي چې هغه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون آرشیفونه دي. اما دا آرشیفونه هم په مسلکي لحاظ په دې کار نه دی شوی. مواد ثبت شوي دي د معلوماتو په ارتباط. مثلا دغه وینا ده د یو ولسمشر همدومره یو شی دی. تفصیل نشته چې د ولسمشر دغه وینا په څه ارتباط ده لکه مونږ چې مثلا د
بله حاجي صاحب
بله
اجي صاحب اوس خو د دې تاسو د پروژه عملی کړل پوره او سټاف هم لري خلک هم لري تقریبا دیش کسانو سره کار کړی دی په دغه پروژه کې. آیا کېدای شي چې دغه چې مو خپل د مرکز آرشیف وساتي وو د دې وس کمپیوټري مو کوي دغه سي د افغانستان د نورو مراکزو چې تاسو نمونه واخلې د افغانستان د حکومتي کوم آرشیفونه چې و دغه د ډیجیټل کولو لپاره هم داسې اقدامات وکړي یعنی داسې پروژه عملی کړي یعنی د دې امکان څه چې تاسو دغه تجربه چې تاسو لري د په نورو د نور مرکزو لپاره هم کار وکړي.
نورځه سبدا بس ما ویاړي زم دغه لازه چې تاسو سره خبرې کوم. هغه وسایل چې ډیر پرمختللي وسایل په 2012 کال کې ما د افغان نشراتي مرکز ته اخیستي دي هغه اوس هم په کابل کې دي.
بله.
که چیرته د افغانستان ملي راډیو تلویزیون یا د افغان فلم دوی وغواړي چې په دې حق لمنګ نمرسته وغواړي یا ملي آرشیف مرسته وغواړي نه دا چې زمنګ همکاران به دوی سره مرسته دوی شي. حتی دا وسایل دوی په خدمت کې دي. دا وسایل خو تاسو وایئ ما د افغانستان په نوم راوړي دي. دا پروژه د افغانستان په نوم دغه شوې ده. دا یوازې د لپاره نه و چې زه به د کانګرس کتابتون ته یو کاپی ورکوم. ما د دې سره همزمانه دوه کاپی نورې یو د کابل پانتون ته او یو کاپی د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په پښتو دری انګلیزي او د دوی رومانایس عین کاپی چې ما د کانګرس کتابتون ته ډالۍ کړې ده دوی ته مې هم ساتلې ده. کچیرته دغه دوستان زمنګ چې په راسته قدرت کې په ملي راډیو تلویزیون کې دي افغان فلم کې دي ملي آرشیف کې دي که دوی وغواړي زه د دوی په خدمت کې یم زمام کاران د دوی په خدمت کې دي. اته دغه وسایل موږ دوی ته وړاندې کوو چې دغه وسایل شته دغه نه استفاده وشي په دې چې په اهمیت باندې به ورسره سره خبري وکړو. تاسو به
ما بالکل دغه پښتنه غوښتل چې وکم چې فکر کوي چې د کابل حکومت چې دی یا مثلا کسان چې اوس په قدرت کې دي اغوی دغه کار په ارزښ باندې پوهیږي چې آرشیفونه چې کوم دي هغه باید صحیح وساتل سی او دغه څخه شې استفاده وسی او هغه مثلا اوس په دور کې کمپیوټري سی ترڅو چې کڅو غواړي چې په دغه صحیح کې مثلا کار وکړي یا مواد وغواړي نو ورڅخه صحیح استفاده وکړي. آیا فکر کوي چې د افغانستان د حکومت چارواکي چې دی هغه په دغه باندې پوره اګه دي پوهیږي؟
او دلته ډیره په ځای او علمی پښتنه دی وکړه. یو خبره خدا دا چې مونږ همیش فکر په چاپی موادو کړی دی یعنی علوم اکاډمی یا د کابل پانتون کتابتون یا اما کتابتون یا نور کتابتون نه چلته دی دوی په همدغې لګیا دي لکه شلمې پیړۍ په څیر باندې چې مونږ کتابونه راټولوو او کتابونو په دغه ترتیب سره تنظیموو. متاسفانه دا د ویډیو مسله او د آډیو مسله او د عکس او د سلایډ مسله ډیر یو نوی مسله دلته.
بله.
ډیر کسان اول خو چې تاسو په تولید د ویډیو آډیو فوټو سلایډ پر نشئ یعنی یو پروډوسر په صفات یا د یو متخصص په صورت سره چې ویډیو آډیو فوټو څنګه تولیدیږي یعنی خپل باید سړی دغه کار په ارتباط زده کړی ولري. بیا آرشیف یو بل برخه ده چې هغه زده کړی هم معیاري دي چې آرشیف خونه څنګه یې څنګه وساتل شي. متاسفانه تر هغې ځایه چې زه معلومات لرم او دغه چارواکي چې زه هلته پیژنم دوی یوازې پاملرنه ټوله کتابونو ته ده مجلو ته ده رسوانو ته ده او دغه راټولي د ویډیو اډیو فوټو په اړوند باندې په دې چې دوی خپل معلومات نه لري، یعنی په دې معنی معلومات نه لري چې دا د ویډیو اهمیت لکه څنګه چې نور دنیا ویډیو ته نن سبا اهمیت ورکوي یا ډیجیټل کولو ته اهمیت ورکوي، اته هدا اقل دغه کتابونه چې دوی لري دغه هم ډیجیټل ته ضرورت لري. اوس ټول خلک په کمپیوټر کې ګوري چې کوم کتاب په کار ده، کوم کتاب ولولي. متاسفانه دغه نوې ټکنالوژي سره دغه دوستان چې التدی چې په حکومت کې کار کوي او حکومتي خلک ډیر زیات لاسرسي دي شانو ته نه لري، او د دې سره په خوا کې دا شی دوی ته د تاریخ یو برخه ښکاری. هغه فکر کوي چې په راتلونکي وختونو کې به څوک پیدا شي دا کارونه به وکړي، یا که ټکنالوژي هر څومره مخکې ځي بیا کېدای شي دین استفاده وشي. اما زما په اند باندې د بده مرغه من ځان څه پریدو وخت چې کله یو سړی په یو رادیو ټلویزیون کې کار کوي، یا په یو آرشیف کې کار کوي، یا په یو آژانس کې کار کوي، یا په یو کتابتون کې کار کوي، یا تولید سره سر وکال لري، هغه باید دغه سی بیلګه پریږدي چې راتلونکی نسل هغې نه استفاده وشي. کړی کله چې موږ تاریخ وایو، تاریخ وایو، تاریخ په دې معنی نه ده چې تاسو کیسه ولیکئ چې کابل کې دغسې جنګونه شوي، د دې تنظیم د هغې تنظیم په ارتباط تاسو یقین وکړئ چې دغه د لمانځ غونډه چې کله د کانګرس په کتابتون کې وه تاسو شاید یاستئ، دا دېرش کاله موږ په څلورو دقو کې ځای کړي وو. څلور دقې ویډیو دا وښوده چې د دېرش کاله خلکو ته وړاندې کړه. هلته مثلا جګړه وه، هلته د رئیس جمهور مرکه وه، هلته ترینینګ وو، هلته د ډیجیټایزیشن عملیه وه. نو ویډیو او عکس خو تاسو بهتره پوهېږئ چې عکس د کلمې په وړاندې، د جملې په وړاندې څومره اهمیت لري. نو په هر ترتیب متاسفانه زه اوس فعلا په دغه شرایطو کې خدای دې وکړي چې دوی دغه کار نه خبر شي، او کله چې خبر شي دوی هم دې ته ملا وتړي. او زه تاسو ډاډ درکوم تر هغې چې زه ژوندی یم زما علاقه ده دغه کارو سره، دا تاریخي مسایل دي، دا پاتې کېږي. او موږ افغانان تلې دا کو 5000 کاله تاریخ، اوس که موږ نه دا ځوانان پښتنه وکړي چې دغه 5000 کالو نه موږ ته د 200 کالو تاریخ مستند راکړي، زموږ مواد به څه شي؟
بله بالکل نستا، ډیر مننه حاجی صاحب. وګورو چې اوریدونکو زموږ سره څوک دي. اوریدونکو ته باید وایم چې دوی د شناټیک پروګرام اوریدنه شپې د شناټیک په پروګرام کې د افغان شرایطي مرکز رئیس حاجی صاحب سید داوود را سره میلمه دی، او دوی د خپل مرکز د آرشیف د کمپیوټر کولو په اړه باندې زموږ سره خبرې کوي. په دې باندې هم بحث کوو چې د ډیجیټلی کولو پروسه څنګه کار کوي او څه ګټې کوي. ګورو پاولان کې اوریدونکو ستا تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کړئ کوم نظر لري مطرح کړئ.
السلام علیکم، محمد قسیم دومره خکار د افغانستان خلکو لپاره کړی، بیا بدلو یو خدمت دغه دی نوی ځوانانو لپاره وی چې نوی ځوانان په خطر لاس کې. ها مونږ د دوی نه د غوښتنه کوو چې څومره تاسو کوشش کړی دی چې لکم اوسنی او مخکینی په ویډیو هاډیو کې فرق چشته، لکه مخکینی چې لکه ډیجیټلی نه وي، نه صفه اواز یا صفه تصویر نه و، هغه چې مو څومره کوشش کړی دی چې صفه یې راولی او تاسو یې د ځان سره په آرشیف کې وساتئ. ډیره مننه کوم.
بله ساسنا متل صاحب مننه کوم. ګورو یو بل اوریدونکی که چیرې پلان کې وسی بل اوریدونکی لرو، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
محترم مرزای صاحب تاسو او محترم حاجی صاحب حاجی داود خان ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری له زابل زما تر کوم.
مهرباني وکړئ جعفری صاحب.
حاجی صاحب حاجی داود خان ډېر کوشش کړی دا ډېره خواري کړې د خدمت ته سایلو واز دی ډېر وخت دی د افغانستان په دردغان کې په ډېرو لوړو لوړو معیارو باندې په ډېرو لوړو لوړو کارو باندې لاس پورې کړی د خدای د دورو توفیق ورکړي. خو یوازینۍ خبره په دې کې ده حاجی صاحب زما دا پوښتنه ده چې په دې کې هغه کوم پخواني قدیمه آثار چې اوس یا په هغه وخت کې دا وسایل نو دا کمپیوټر او دا شی یا کوم ارشیف چې په خواو یعنی هغه د پکې دغه کړی دی ځای کړی دی، او بل پښتنه مې دار د اجستان محترم څخه چې دا کوم زردم اوس دا چې د پاکستان او د افغانستان د بیرون د کرښ کوم موضوع دی دام په داسې کې ځای لري کې نه لري دا پښتنه مې وخت منه ځای کوم نو مرزا صاحب
ډیر مننه جعفری صاحب زه فکر کوم چې اجي صاحب په دغه موضوع باندې چې په آرشیف کې هغه ټول مواد چې د کوم وخت څخه چې افغان نشراتي مرکز خپل کار شروع کړی وو دغه وخت نه دوی مواد ټوله اوس ډیجیټلی کړی دي او هغه مواد د مخه کمپیوټري نه و اوس کمپیوټري سوي دي او اجي صاحب څه فکر کوي دا څنګه خلک یعنی څنګه عکس العمل شي اوس خوریدونکو ډیر خوشاله وای فکر کوي چې موږ تاسو خلک په دې د دې کار په اهمیت باندې پوره پوهیږي چې دا ډیر لوی کار دی چې تاسو دا ټول مواد وستا دی کمپیوټري کړی دي او څنګه ته دا ټول مواد مساتلی دي او دا خو بيخي د سیل لکه پیسلا پټه خزانه چې وسی چې هغه مواد چې امکان نه و چې څوک وساتي تاسو ساتلی دي او دا دی وس خلک ورڅخه استفاده کولی سي مهرباني وکړئ جی صاحب
لومړی د ټولو نه خپل سلامونه او خیلی اتل شپته او جعفری شپته وړاندې کوم او زه د دې غټ کار د افغانستان ټولو لسته مبارکي وایم د اتل شپ د پښتنې په اړوند باندې زدم را بایته وایم چې من خو په مجموعي توګه 3000 ساعته ویډیو ثبت کړی و د ټول افغانستان د څلور دیش ولایتونو نه کلی په کلی ولسوالۍ په ولسوالۍ د پدې کې من انتخاب وکړ 1200 ساعته دا غي هغه سی ویډیو چې تاسو ترې ګټه پورته کولای شئ یا هغه څوک چې غواړي چې دینه ګټه پورته کی هم د اواز د لحاظه هم د تصویر د لحاظه هم د معلوماتو د لحاظه نو من کوشش کړی دی چې هغه ډیر معیاري مطالب په دې چې په نړیواله کچه دغه کتابتون چې دغه مواد دلته خپل سایت کې خلکو ته وړاندې کوي یعنی تاسو کدا کوالټي ونه لري د هر لحاظ لکه تل سب چې وو پخته کا आवाज خني کا تصویر خني یا معلوماتونه خني بیا دوی دی مواد ته اجازه نه ورکي نو موږ په دې باندې ډیر زحمت استلې دي چې دې ندير په اسانۍ سره خلک استفاده وکي مثلا کته وغواړي چې د خروار ولسوالۍ کې په دې کلونو کې څه تیر شوی دی یا مثلا د خوخی په ولسوالۍ کې څه تیر شوی دی یا محمد اغا کې څه تیر شوی دی کو غواړي چې ته په هغه وخت کې په خونه او روزنه باندې ریسرچ وکړي په ډیر اسانۍ سره ته هغه وخت کې د خونه روزنه معلوماتونه تصویرونه عکسونه پیدا کوي شي یا مثلا روسانو چې حمله وکړه په لوګر کې څه رقم جګړې شوی دی د روسانو په وړاندې باندې د اشغالګرانو په وړاندې باندې یعنی دا ټول هغه مطالب دي چې دا ډیر انتخابي منتري دغه کړی دي
بلې اجي صاحب زبیا د پرچی څنګه تحقیق میکړی دی دغه ماته دا ټول مواد مهم دي دا نور مواد آیا دا غویم پلان لري چې کمپیوټري کې وسخ تاسو ول چې 12 ساعته مثلا ویډیو د ټول ویډیوګان څخه مو انتخاب کړی دي بیا مو هغه پیسې لا په داسې سیستم ته داخل کړی دي دا نور ویډیوګان چې ساتخه دي دا نور اډیو چې ساتخه دي دا هم مهم دی او د افغانستان د تاریخ برخه ده فکر کوي چې داسې وخت پراسي چې د نور هم تاسو سیستم ته داخل کړي
ولا دا په ځای سوال دی زه په دې باندې فکر کوم خبرې مې یو شمېر کسانو سره په نړیواله سویه روان دي مثلا دی کې موږ ډېر زیات سرویګان کړی دي د میډیا سرویم کړی دي د عامه پوهاوی سرویم کړی دي ګردی میزونه هم کړی دي بعضې رادیوي پروګرامونه هم کړی دي چې هغه ډېر زیات مهم دي یعنی په دې معنا مهم دی هم دغه وستا سپېږی د پولیو په ارتباط هر ورځ پروګرامونه دي اما د پولیو په ارتباط موږ 15 کاله تاسو د 1999 نه تر 2015 م پورې موږ ډېر ښه درامي امریکا غاکته ورکړې دي د مثال په ډول باندې دغه سي موږ د بیا رغونې په اړوند باندې چې کوم ولایت سره مشکل لري څنګه دا مشکلات حلې دي شي د اوبو سره مشکل لري د کاریزونو څه مشکل دی دلته د چینو څه مشکل دی د ویالو څه مشکل دی د خلکو د بیاستانې دوه څه مشکل دی د کور څه مشکل دی دغه ټول پروګرامونه دي نو هیله ده چې لږه وخت غواړي چې زه په دې مسایلو باندې هم کار مشروع کړی دی امید ده چې په دې کې هم پرمختګ وشي اما اوس فعلا دغه کوم مواد چې موږ ډیجیټل کړی دي هیله ده چې خلکو ته دا یو خبرې لګشي او نور دوستان هم تشویق شي په دې چې بعد د دینه هغه کلچر ز فکر کوم ورو ورو پیږي چې وس هر ټلیفون کې انټرنیټ دی، په انټرنیټ باندې خلک غواړي چې آشنایی پیدا کړي چې روان دي. یو ز فکر کوم ولایت په ولایت وسته د انټرنیټ مسله د ټلیفون مسله دا ډیره ساده شوې ده، ما شوې ده. نو د دې لپاره زه امید چې خپل هم دا کار وکم. او هغه مهم مواد چې اوس په افغانستان کې فعلاً د ځای کېدو په حال دي چې په هغې باندې باید رحم وشي. مثلا افغان فلم مطلق، تاسو پوهیږئ چې هماغه تاکاوی کې ټول مواد پراته دي، یعنی دغه نه لري تر اوسه پورې دا امکانات برابر شوي نه دي چې دغه مواد پاک شي، دا مواد چک شي چې ترې استفاده کیږي یا نه کیږي. دغه سې ملي راډیو تلویزیون، یعنی هغه څه چې لرو په افغانستان کې کاش چې ته توجه وشي، یا ملي آرشیف کې بعضې عکسونه دي، اسناد دي، خطي نسخې دي، که دغه ټول ډیجیټل شي تر یو حده پورې په ملي آرشیف کې بعضې اخبارونه او بعضې نسخې شوي دي. اما خبره ده دا ډېر مسلکي کار ته ضرورت لري، ډېر معلوماتونو ته ضرورت لري. لکه مخکې مې چې ما تاسو عرض وکړ، یوازې تخنیکي مسله نه ده. موږ هلته یو درې کسان چې هغوی په پښتو، په دري، په انګلیزي ډېر ښه پوهېده، او دغه پښتو دلته د کانګرس په کتابتون کې دوی متخصص لري. دوی موږ سره دا پښتو چې کوله، دوی د دري متخصص درلود، موږ سره دري ژبه چې کوله، انګریزي متخصص لري چې د کتابتون ژبه کمه ده. یعنی داسې ساده نه ده چې هغه ژبه چې په لیکوالۍ کې په کاریږي هغه په کتابتون کې نه. ډېر فرقونه دي، ډېر توپیرونه دي، د جملو په لحاظ، د معنا په لحاظ، د مفهوم په لحاظ. نو کومه خبره چې جعفری صاحب مهرباني وکړه، من کوشش کړی دی د ډیورنډ په ارتباط یا د دواړو ملکونو د جنجالونو په ارتباط، ځان په سرحدي ولایتونو د ډیر زیات تصویرونه د زابل، د پکتیکا، د پکتیا، د خوست، د ننګرهار، د لغمان، د کونړ، د نورستان، انتر هلمند پورې من د کرښې دواړه غواړم. څه چې تیر شوي دي د ټول عکسونه شته دی، ویډیوګانې شته دی.
بله عجی صاحب، یو بل پوښتنه چې د اوس څوک ورڅخه استفاده کولی سی، وا خلک چې په افغانستان کې دي، محصلین دي یا غواړي چې مثلا د افغانستان په تاریخ پوه سي، خصوصا په وروستیو کلونو کې، په وروستیو لسیزو کې چې کوم څه تیر سوي دي، هغوی اوس ورڅخه استفاده کولی سي که تر اوسه پورې له کتابخانې خو د کانګرس کتابخانې خو لا تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ تاسو ویل چې دوی کاپیانې مو افغانستان ته ساتلي دي، دغه دوی کاپیانې به کله د استفادې وړ وي؟
او دلته د کانګرس کتابتون پروګرام خدا دی چې دوی پی کار کوي، زر تر زره سایټ ته وړاندې کوي او خلک ترې استفاده کولی شي. دلته خو دوی چون همدغه د دوی کار دی او د تجارت امکانات لري او بودیجه لري، دوی څه مشکل نه لري دا د خلکو استفادې ته وړاندې کوي. اما په افغانستان کې وګورو چې زه به خبرې وکم د کابل پانتون سره، ملي راډیو ټلویزیون سره. اول زاغوی نظم سوال ده پختنه بدای چې د دې د ساتنې د پاره، د حفاظت د پاره، په تخنیکی لحاظ باندې دغه سی اتاق، دغه سی او ځای چې دا وساتل شي.
بله.
په دویم ګام کې مسله تل ډیره مهمه د ناشر د حقوق مسله ده. د څه نشي چې فرضاً من داغوی ته ډالۍ کو، هغوی سبا ته دیر ساته یو تلویزیون ته ورکی، سل ساته بل تلویزیون ته په خپل سر باندې ورکی، هغوی په اعلاناتو کې، په فلمونو کې دین استفاده وکي. زه بیا په دې تاکید کوم چې دا یوازې د محصلینو، متعلمینو، ژورنالیستانو، محققینو، ریسرچرانو، هغه څوک چې غواړي په افغانستان په دې درې لسیزو باندې تحقیق وکي، هغوی د پاره ده.
یعنی د چاپو د خبرولو حق د افغان نشراتي مرکز، یعنی تاسو سره محفوظ دی. او آیا تاسو په پلان کې لرئ چې داسې یو ویب پاڼه جوړ کړئ، داسې یو سیستم ورته جوړ کړئ چې تاسو له طریقې خلک دغه مواد وګوري؟
موږ کار پی شروع کړی دی. موږ اول دا کار خلاص کړ، په دویم ګام کې به موږ د خپل فعالیتونو د بل دغه ویب پاڼه به جوړو. اما یو تفاوت دلته وجود لري. هغه کسان چې غواړي، یعنی محصلین دي، متعلمین دي، استادان دي، محققین دي، هغوی دې نه مجاني استفاده کولی شي، هم ویډیو نه، هم آدیو نه، هم فوتو نه. بیا هغه ډلې او ګروپونه چې هغوی غواړي سوداګریز فلمونه ترې جوړ کړي یا په اعلانو کې ترې ګټه پورته کړي، هغوی بیا دا حق نه لري. یعنی تاسو د خبرې په تایید مالکیت د افغان نشراتي مرکز پورې اړه لري.
بله، ډېر مننه کوم حاجي صاحب سید داوود چې زموږ بلنه ومنله، په پروګرام کې مو برخه واخیستله. د نورو بریاو په هیله مو.
تاسو نه مننه نوزه صاحب، زه ډېر خوشاله یم او ډېر ویاړم چې تاسو دغه خبرونه افغانستان خلکو ته وړاندې کوي او هیله ده چې ورځ په ورځ د اساس خپرونې د خلکو په ذهنونو باندې نور هم اغیز ولري او افغانستان د پرمختګ په لور روان کړي.
ډیره مننه حاجي صاحب، خوشاله وسی. او درنو اوریدونکو، دغه اوس موږ د نن شپې د شنټې پروګرام چې تاسو واوریدئ تر بلې پنجشنبه پورې چې بیا به هم ساس په خدمت کې د یوې نوې موضوع سره حاضر شو، زه به ساس نه رخصت واخلم. خو خپل رادیوګان مه بندوئ، په څو شېبو کې به زموږ د دری ژبې خپرونه پیل شي. دوی به خبرونه او خپل رپورټونه تاسو ته وړاندې کړي. د اوس لپاره د خدای په امان.